این مجله خبری، همکارم احمد تکل در برنامه بعدی با شماست.
در ازیت مننه کوم احمدی صاحب لتاسونا قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو لمړی یو ساته خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له یو غزل بول سندرغاړي استاد رحمانی سره د موسیقي په اړه د پر لیکلي کتاب خبرې کوو.
زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب می چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره، یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه. دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې مخکښل دی.
له ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی او بخید د پننګرهار ولایت کې د داعش ډلې قومندان حافظ محمد سعید د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. قدرمن اوریدونکو، د دې راپور له وړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د غور سیمه چارواکي خبرداری ورکوي که د دغه ولایت په سامان ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیری ونه رسیږي، امکان لري چې د یاد ولسوالۍ سقوط وکړي. او د پاکستان د کوټې په پرونۍ حمله کې د وژل شویو شمېر 70 تنو ته اوچت شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. جنرال دولت وزیری پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د حافظ محمد سعید د وژل کېدو په اړه اسناد او شواهد هم وړاندې شوي چې له څېړلو وروسته به یې نتایج اعلان کړي. د 200 سیلاب قلي اردو قومندان جنرال زمان وزیری د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې حافظ سعید د هغو 130 وسلوالو په ډله کې دی چې په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. مخکې هم د سعید د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و چې وروسته رد شو. تر اوسه د هغه امریکایي او استرالیایي برخلیک نه دی معلوم چې تیره ورځ په کابل کې یرغمل شول. دغه دوه تنه چې د چارواکو په وینا په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادانو د دارالامان له سیمې له درکه سوي دي. په کابل کې د استرالیا سفارت د خپل یو تبا د یرغمل کېدو خبر تایید کړی ده، خو د امنیتي دلایلو له امله یې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د یو امریکایي تبا یرغمل کېدل تاییدوي، خو له نورو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یرغملو د موندلو او خلاصون لپاره هڅې تیزې کړې دي. د غور سیمه چارواکي خبرداري ورکوي که د دغه ولایت په سابن ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیری ونه رسیږي، امکان لري چې یاد ولسوالۍ سقوط وکړي. د غور والي غلام ناصر نن ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې د تیرې شپې په جګړه کې د دغه ولسوالۍ دوه امنیتي پوستو له سختو جګړو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. هغه زیاته کړه د جای جنګ او مدیره د پوستو د سقوط په جګړه کې یو شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وکړي. د غور والي وایي دا مهال نږدې 400 افغان امنیتی سرتیری په ولسوالۍ کې د محاصرې په حال کې دي. افغان ولسمشر ډاډ څرګندوي چې سکال د حج په مراسمو کې به افغان حجان له ستونزو سره مخ نه سي. د ارګ لخوا په خبرسبې خبرپاڼه کې ویل سوي چې اشرف غني پرون د کابل په هوایي ډګر کې سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو له لومړنۍ ډلې سره وکتل. غني هغوی ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت او په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت به ورته هر ډول امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې جدي هڅې کوي چې په خپل وخت د حجانو د لیږدولو لپاره د آریانا هوایي شرکت د الوتکو د کمښت ستونزه هواره کړي. تیر کال افغان حجان د حج په مراسمو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي وو. د یو شمېر هوایي شرکتونو لخوا د هغوی د لیږدولو د کافي امکاناتو او د لارښودنو نه لرلي له عمده ستونزو څخه بلل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د کویټ په هغه روغتون کې چې وکیلان د خپل یو مخکښ همکار د مړینې د درناوي لپاره راټول شوي وو، په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر اویا تنو ته اوچت سو. بلال کاسی چې پرون سهار وژل شوی مړی له حمله مخکې د روغتون ته لیږدول شوی وو. سیمه ییزو چارواکو وویل چې په دغه پیښه کې لسلو زیات کسان ټپیان شوي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. پولیسو ویلي دي چې د وژل شویو اکثره یې وکیلان دي. د اسلامي دولت ډلې او د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هم تر اوسه معلومه نه ده چې د بلال کاسی د وژنې تر چا د چا لاس دی. په داسې حال کې چې تهران ته د واشنگټن لخوا د نغدو پیسو د لیږد په اړه ګونګوسو او اوازو زور اخیستی، د ایران یو جګپړی امنیتي چارواکی وایي چې هغه پیسې چې په جنوري میاشت کې ایران ته لیږدول شوې د دې هیواد له اټومي تړون سره تړاو نه لري. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخانی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جمهوریت غوښتونکو او نورو منتقدونو د دغو پیسو د لیږد ملامتي پر ولسمشر باراک اوباما اچولې ده. د راپورونو له مخې د هغو پیسو چې په 1990 کال کې د ایران له انقلاب وروسته امریکا کنګل کړې وې، شاوخوا 400 میلیونه ډالرۍ نقدې په تړلو صندوقونو کې په جنوري میاشت کې ایران ته ولېږدول شوې. دغه پیسې تقریبا په یو وخت کې د هغو 400 امریکایانو له خوشې کېدو سره سم ولېږدول شوې چې په ایران کې برمته شوي وو. انتقاد کوونکو ویلي دي چې دغه پیسې تهران ته د باش په توګه ورکړل شوي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس د شمخانی له قوله خبره ورکوي چې وایي دغه پیسې له اټومي تړون سره نه، بلکې له انقلاب مخکې د پوځي وسایلو د پلور له معاملې سره تړاو لري. د ایران او روسیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا وستایله. حسن روحانی او ولادیمیر پوتین پرون د آذربایجان په پلازمینې باکو کې سره او وکتل. روحانی په یو خبري غونډه کې وویل هغه وایي خوښیم چې د نوي کال په لومړیو میاشتو کې د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا شاهد یم. پوتین هم له ایران سره د اړیکو د پراختیا ستاینه وکړه او ویې ویل زموږ د دوستۍ اړیکې پراخیږي، دا ډیره د پاملرنې وړ ده چې په مختلفو برخو کې اړیکې پیاوړې کیږي. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د روسیې او ایران ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ده. د یو بل خبر له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د لیواله ده چې د کاسپین سمندرګي په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت د نویو پروژو په اړه له خپلو سیالانو د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. درې واړه مشرانو وویل چې نوی چوکاټ به د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې د دغو هیوادونو مشران د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه کوي. چارواکي هیله مند دي چې دغه خبرې به د هغه ترانزیټي نوې لارې جوړېدل ګړندي کړي چې له آذربایجان او ایران تیریږي، او ورسره به په تیره بیا هند ته د روسیې د سوداګرۍ مالونو د لیږد په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې، افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو خبر ورکوي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قلوردو قومندان وایي هغه په اچین ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه راپور یې ترلاسه کړی، خو بیا هم څېړنه کوي. نوري اس نوري او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر حافظ محمد سعید په ننګرهار کې وژل شوی دی. د سعید وژل کېدو خبر د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د 201 نمبر سیلاب قلور د قومندان جنرال زمان وزیری ورکړ. هغه د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د خراسان په نامه د داعش د ډلې مشر حافظ محمد سعید د داعش د هغو 150 وسلوالو په ډله کې دی چې په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. په دې اړه مو چې آیا سعید په رښتیا وژل شوی، تیر ماښام ناوخته د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره خبرې وکړې. ښاغلي وزیری وویل
د 201 سیلاب کلی اردو د راپورونو له مخې قومندان د 201 سیلاب کلی اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي. خو د دفاع وزارت موضوع داسې ده چې موږ په دې هکله پلټنه کوو او د پلاتینی وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
د دفاع وزارت وایان زیاته کړه په افغانستان کې د هرې تروریستي ډلې په وړاندې بریا د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې برلاسي دي.
که چیرې هر تروریستي ګروپ یا د هغو مشر وژل کیږي، دا د مخالفینو په ضعف او د کمزورۍ باندې ډېر دلالت کوي، او زمنګ په ورتیا او په خپلتیا باندې تاثیر کوي. نو معنا دا ده چې هغه وجل شي وي د زمنګ لپاره ښه خبر ده.
د راپورونو لمخې د داعش ډله چې ننګرهار قوي مرکز بلل کیږي په دې وروستیو کې د ولایت په چین او کوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ هم برخمنو سخت ځپل شوی ده. حافظ محمد سعید چې د پاکستان په قبایلی اورغزو قوم پورې تړلی او د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړی وو، د افغانستان په ختیځ کې د داعش د حضور له څرګندېدو سره له دې ډلې سره یو ځای شو او د خراسان د سیمې لپاره ځان د داعش مشر وباله. د هغه د وژل کېدو خبر مخکې هم څو ځلې ورکړل شوی چې بیرته رد شوی و. تر اوسه نه داعش ډلې د دغې ادعا په اړه څه ویلي او نه هم نور خپلواکو منابعو هغه تایید کړی ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمنګ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسادآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستي غنه کې د هغو بهرنیانو په اړه یو مقاله لیکلې چې په کابل کې تشتول سوي دي. ورسپانې لیکي په کابل کې د امریکای په هنتون دوه شون کې چې یو د امریکا او بل د استرالیا وګړي وو، د یک شنبه په ماښام د وسلې په زور د ناپیژندل سوي کسانو لخوا و تشتول سو. د ورسپانې په لیکنه تشتونکو د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم درلود. لیکوال زیاتوي دغه بهرنیان داسې مال تشتول سوي چې تر دې درې ورځې وړاندې په هرات کې د بهرنیو سیلانیانو پرې ډلې برید وسو او 15 تنه پکې ټپیان سول. د هغې پیش مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په همدې ورځ اووه تنه پاکستانیان داسې مال په جنوب ختیځ ولایت لوګر کې د طالبانو لخوا وتښتول سوه چې هلیکوپتر یې په ازري ولسوالۍ کې سقوط وکړ. د لیکوال په خبره که څه هم په کابل کې د دوو بهرنیانو د اختطاف مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو وایي پلازمینه کابل د هغو جنایتکارو ډلو څخه چې په تښتونو او باج اخیستلو کې برخه لري په تنګ سوي دي. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې هم په کابل کې د دوو تښتول سوي بهرنیانو په اړه تبصره کړې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې تښتونې بې سبقه نه دي. ګارډین لیکي په کابل کې د یو امریکایي او یو استرالیایي وګړي اختطاف کولای سي په ټول افغانستان کې د بهرنیانو په تیر بیا د بهرنیو خبریالانو د تښتولو خطر ډیر کړي. د ګارډین په لیکنه د ولسمشر اشرف غنی حکومت چې د امنیت د ټینګښت او کارموندنې ژمنې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه نه دی توانېدلی له طالبانو سره 15 کلنه جګړه ختمه کړي او یا هم په دغه هیواد کې د جرمونو او جنایتو مخه ونیول سي. نیوزویک مجله هم په خپل وروستي غنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هغه ادعا ته اشاره کړې چې وایي د امریکایي سرتیري وسلې او تجهیزات لاستورغلې دي. د نیوزویک مجله په لیکنه داعش ډلې د یوې ګرځند توغندي وشتون کې دستګاه، رادیو، لاسي بمونو او د یو امریکایي سرتیري د هویت کارت انځورونه خپاره کړې دي. نیوزویک لیکي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مخصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. دروان خبرونه ډیره برخه د معالی موسیقي د نوی ارکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوی. لنډ حکایت هم لرو او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څلومبی فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د چک جمهوریت په دې وروستیو کې د ملي آرشیف د خطي نسخو او د تاریخي سندونو د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره د یو شمیر تخنیکی وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې ده. د باختر اژانس د خبر لمخې تیره سه شنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو موین ډاکټر کمال سعادت له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت د سفارت د مرستو او همکارۍ لامل د قدردانۍ پترس کې ویل ملي آرشیف کولای شي له دغو وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفاده د افغانستان خطي نسخه او تاریخي سندونه په اغیزمنه توګه وساتي. دا اسناد زموږ تاریخي هویت څرګندوي او د راتلونکي نسل ویاړنې دي. دغه راز په کابل کې د چک جمهوریت سفیر په فرهنګي برخو کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره د خپل هیواد تخنیکي او مسلکي همکاریو په دوام باندې ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشرتابه هیئت سره ګوري او د زیاتو همکاریو په باب خبرې کوي. په همدې حال کې د ملي آرشیف رئیس معصومین نظری هم د شویو مرستو له امله مننه وکړه او ویل له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت په مرسته شویو تجهیزاتو کې د کتابونو سکینرونه، د سندونو د ساتنې سیستم، د کورنی ټلیفون سیستم او امنیتي کمرې شامل دي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه سفارت لخوا ملي آرشیف ته سپارل شوي دي. د پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل علمی فعالیتونه وستایل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغې غونډې کې چې تیره سه شنبه په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو د پوهان ډاکټر نجیب الله د سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، علمی او مدني فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې. لیکوال او مدني فعال خوشحال روحي د پوهان ډاکټر امرخیل د شخصیت په باب خبرو کې وویل پوهان امرخیل د کابل طبي پوهنتون، د کندهار، هرات، بلخ، پکتیا، پکتیکا او د خوست د پوهنتونونو د طبي پوهنځیو د جراحۍ د استادانو لارښود استاد او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د طبي علومو د ډپارټمنټ تکړه غړی دی چې علمی فعالیتونه د قدر وړ دي. وروسته په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی، اداري او ګرځندوی موین زردشت شمس، پوهان ډاکټر امرخیل یو مجرب ډاکټر، لایق جراح او د خپلو خلکو په تیره بیا د بېوزلو کسانو په نسبت خواخوږی ډاکټر وباله او څرګنده کړه چې پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل د طبابت په برخه کې د هیوادوالو ترمنځ خاص شهرت لري او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هیواد دغه ستر شخصیت ادبي او فرهنګي کارنامې ستایي. د غونډې په پای کې پوهان امرخیل ته د څو مدني ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او اوږده لارې کچ کړی ده، خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه پخوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پیل له آریایي دورې او لویدي سرودونو شوی دی. د زردشت لګاتونو سره یې شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مرواجه شوي: درباری موسیقی، مذهبی موسیقی او ولسی موسیقی، چې د وخت په تیریدلو سره یې وده کړي او تر ننه را رسیدلی. په افغانستان کې د موسیقی په باره کې چې کوم تاریخي معلومات موجود دي، هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي چې د شاه په غوښتنه له هندوستان څخه کابل ته راغلي وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلانو بس پاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې. د زاړه ښار خټینو کورونو ته راووتې، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. د روپالون کې شرنګي سره د دوو کورنیو زلمکی راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه. د خرابات د ښوونځي تر څنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس په پکې کېده. له هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله: د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1911 کال پورې له جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول. د طالبانو په دور کې موسیقي کورټ حرامه وبلل شوه او پټه په ودره ده. بیا چې نیم نیم خور ټیکاو راغی، محلی سندرغاړي خال خال را پیدا شول. دا اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سراهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړې. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوي ارکستر غړیتوب لري، کومې آلې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې را سره وې. د کابل پل باغ عمومي سره لنډ د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت. بیا هغې سټوډیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحماني سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ. په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوي محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
که د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 2020 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت وکړ، بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال که بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ، تر 8 کال پورې. بیا پس لغه بیا د جنگونه شروع شو، بیا ارکستر له منځه لاړ. پس لغه بیا مونږ او تاسو ارکستر نه ودلته. بیا په پنځم د جوزا سکار دغه زمونږ ارکستر د مطبوعات په تالار کې د وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ فکرون د افتتاح شو، رسما خپل فعالیت پیل کړ.
موږ د حجرې مجلسونه هم لرل، دا هم تقریبا یو ارکستر ته ورته یو څه.
بالکل، اوس نشته، خو مونږ دا کوشش لرو چې ډیرې مجلس بیرته ژوندی کړو.
په اوسني ارکستر کې څومره کسان فعالیت ترسره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې سره کې څومره
دغه ارکستر کې 3 کسان عضویت لري؟ دې کې د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
عرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې، او دا موجود ارکستر چې ده د دې به عمده فعالیتونه په راتلونکي کې څه؟
دغه ارکستر کې اول خو اصیل افغاني موسیقي آلات شتون لري کنه، دې کې اروپایي هم دي. د دې وظیفه څه دي؟ دې کولای شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسی سندر جور کی، پو کنسرتونه که پو فیستیوالونه که در شرکت کهی او در افغانستان در موسیقی نمایندگی کهی.
پده تقریبا 2 که چی تاسو فعالیت کهوی، پده 2 که ما کم کارونه کهوی؟
کنسرتونه خو زیاد تیر کهی، یو کنسرت با آقا بابر که در کابل جان جشنو، هغه که دیر خب پروگرام دو اجرا کرده، تقریبا 6 بار چه مونگ ثبت کرده ایم در استیدیو که. هغه انشاءالله زر تصویری که ملی تلویزیون که انشاءالله با نشر شی. دارکسترون وظیفه داده چه ملی ترانه، مذهبی ترانه، فولکلوریک، موسیقی داشتن بیرتش بنده ایک مورال ورکی در امنیتی خواهده.
عرفان صاحب، په دغه ارکستر که مختلف و سیم و سازیان هم شامل دی؟
بلکل شامل دی، ځکه چې مغوارو چه یو پارچه چه ولنده که او حداقل دو یا 3 زنون زمونگ نمایندگی او که چون زمون تشکیل کم دی. پخوا چه در ریاست و در تشکیل 200 نفر، اوس 10 نفر دی. ډیر مشکل دی چې په 10 نفر یو 15-40 مامورین دی، که در بلمقتن یو بیا ایس کار نشو کوله.
در دقیق سازیان و سندرگار و در جذب و در ساتل و لپاره تاسو چه پلانو نده؟
یو پلان خود دادی چه که در خصوصی متشبسین مونگ سر کمک وی که صرف دا ماش دویتا ورکی کنه، زکر چه زمون وزارات دوم را بودیجه نلاری چه دویتا ماش ورکی که دوی مونگ سر مرسته و که انشالله مون کولای شو جر در ارکستر پا بین المللی سطح انشالله اروز.
پا دی ورستو کلونو که در موسیقی انستیتوت پا افغانستان که ایجاد سویده، اوگوی هم فعالیتون لری، ستاس پا نظر در اوگوی فعالیتون چنگ دی، در کارون خدی ندی؟
پروژه کار چی در نمایشی کار ده، دوی صرف دونر تا یو شیخه ای، زکر چی دوی یو ارکستر جور کرده و پخوا چی امریکی تم تلیزه هم تلیه هم، مگر اقا ارکستر اوس نشته، سوک تخت دل دی، سوک مکتب ریخی دی، بس اقا پروژه ده. هغه زمون موسیقی ته هیڅ ګټه نشي رسولی. هغوی باید لکه ارزیابي هم شي، ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي، دا باید لکه له سره کتنه ورسره وشي.
عرفان صاحب، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ د ارکستر په برخه کې به څه څه کارونه کوئ؟
زمون پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي، مثلا اوس جشن د اتویشتم د اسد دي، دې ته تیاری نیسو. مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي، مثلا تلویزیونو کې، مثلا فیستیوالونه. اوس مونږ یو فیستیوال هم پلاره لرو چې د میهني آهنګونه دي، اعلانېږي. بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې، نوی پارچې، بیا هلته کمیسیون کېږي، بیا انتخابیږي، اول دوم سیم، بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي. مونږ د دې لاره کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو، ځکه خلک تشویقېږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی، مثلا یو کانکور ده کنه. محلي آهنګونه هم ثبتوو، فولکلوریک آهنګونه ثبتوو، حماسي آهنګونه ثبتوو، تلویزیونی ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو.
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي، کومې آلې غږول کی؟
رباب شته، تنبور شته، سرنده، دوتار، زیربغلی، دول. دا زمونږ اصیل آلات دي چې پکې شته. کولی شو چې وروسته هم نغاره هم پکې داخل کړو، غیچک هم، ځکه چې اوس تشکیل نه لرو. انشاءالله په آینده کې دا په نظر کې نیسو چې د ټول افغانستان موسیقي د ارکستر کې باید وي.
کور اومدن
ډېره تاسو مننه.
زما نوم عبدالرحمن رحمانی دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم، او د 15 کالو را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم، او هنری فعالیتونه مې تقریبا د 15-30 کلونو سره په دې خوا دي. بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته راغلم، او د راډیو افغانستان سره مې د 1968 سنې څخه کاروبار شروع کړی و. 14 کاله متواتر د دوی همکار وم، او وخت چې د ناخوالي را شروع سولې، نو راډیو افغانستان او بالخصوص د موسیقي شعبه هم فعال سوله، او زه هم مهاجر سولم.
نو څو کاله بهر وایسه؟
تقریبا 18 کاله زه بهر ته مهاجر سوم. منته ما هر دوه کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته. اوس هر اته میاشتې اووه میاشتې زه په وطن کې تېرم.
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی، څه فعالیتونه مو کړي دي په دې برخه کې؟
بله، زه اماتور هنرمندم، او د اوازخانی سره مې علاقه مندی درلودل او لرم. په دغه لړ کې ما په 1983 کال کې د ریډیو افغانستان څخه ممتاز جایزه یوړله. زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په میکده کې میوناب راوړی دی، دا پارچه اولینه پارچه سوله په پښتو کې، اولینه بارو چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندرې سره مکس کړی و. هغه اوارډ یو، او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ما ته یو ډیپلوم راکړ. دا هغه بعد سم اکتفا په دغه کار باندې نه کوله، زه ولاړم هندوستان ته، او څلور کاله مې په هندوستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړه د موسیقي وکړه، ځکه دا زما شوق او زما مینه و. هم مینه ده. د مهاجرت په وخت کې مې ډنمارک ته تللی یم، او هلته مې سوی یم، هلته مې شاهي خاندان ته کانسرت ورکړی دی، هلته مې د ستورو جایزه اخیستې ده. شهید خاندان 14 کنسرت مې د ډنمارک په ټولو ولایتو کې ورکړی دي، او هلته په اطلاعات کلتور کې مې رسمي وظیفه درلوده چې ویب سایټ هغوی ما ته خلاص کړی دی، او د آسیا کلتوري مسؤول وم. هلته مې د ایمیجز آف ایشیا تر عنوان لاندې 14 کنسرت ورکړی دي.
په هندوستان کې مو وویل چې څلور کاله مو زده کړې کړې دي. په کومه برخه کې مو کړې؟
کلاسیک موسیقي زما ډېره سخته خوښه وه، او ټول شیان که محلي موسیقي ده او که غزل ده، ټول در کلاسیک موسیقي لاندې. بنان ما دا څلور کاله هلته د کلاسیک موسیقي زده کړه وکړه، د غزل پر رشته کې او د کمپوزیشن پر رشته کې. زما علاقه مندي ډېره زیاته له دې سره وه چې زه څه قسم یو کمپوزیتور واوسېږم. که چیرې داسې وي چې زما آواز وخت زمان دا ایجاب نه کړي چې زه سندرې ووایم، حداقل کمپوزونه خو جوړ کړم. او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم، چې یو کتاب مې چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره، یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه. دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې ما کښلې دي.
خدای مو تکړه لره په مختلفو برخو کې مو ډیر کارونه کړی دي. د کتاب په ارتباط مراته وایست چې په کتاب کې په څه موضوعاتو بحث
ډېر شدي؟ په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کالو څلور کالو را په دې خوا زما د استادۍ مسله مطرح وه. منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي، هغوی یو څه تنگ نظری کول بنا نظر ولار سم دا کتاب می وکش او ماته په 1940 کال کې خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت ماته رسمي استاد راکړ چې بعد له استاد اول میرت څخه زه دوهم پښتو سندرغاړی یم چې مزه استاد رسمي لر پر دا اساس باندې ما باید یو اثر وړاندې کړم د دې دوه عملو زه به ستاسو سوال تر ازم یو ده هغه تجربه او هغه ناچیز زده کړ چې ما د بهر او د داخل څخه کړی و هغه به زه د ځان سره ګورته یونس زوریم اوس متقاعد سلیم دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوی نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټول نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوي دي زه و دوی ته ورکم او کتاب پر کتاب که تاسو نوم ته متوجه اوسئ رنګونه او پیوندونه رنګونه په کوم مفهوم پیوندونه په کوم مفهوم رنګونه راګ او راګنی ده پیوندونه تاریخ دی ما څه نه څه معاصر تاریخ په یوه فصل کې کړلی دي او په دوام فصل کې مې نوي راګ نوي علمي کلاسیک راګونه تشریح کړي
په افغانستان کې پخوا انسامبل وو د محلي موسیقي بیا وروسته دا انسامبل د شرایطو له وجې تقریبا په ټاپه ودرېدو شخصي به خلکو فعالیت کوو په دې وروستو کې د محلي موسیقي او انسامبل جوړ شوی دی
بله په خو موږ پر ریاست موسیقي کې درې ارکستر درلود چې یو په نامه سره کلاسیکو یو په نامه سره د محلي او یو هم بل ارکستر موږ درلودلی د مختلط په نامه سره دې درې سره ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبری د شوشو تکړه استادانو په لاس کې متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړ ویش کال بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ په ریاست موسیقي کې په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کسه سازیان عضویت لري چې ټول هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي هم د غزل خان سره کار کولای شي او هم د محلي خان سره هند خپل ارکستر دی د سلیوس کس
مهرباني وکي استاد ایو سندره راته وایسته تیار ده سازیان هم ستدي او سندره یو څه معرفي هم کوي راته شعر د چا ده یو کمپوز ده چا
زبرستا شوزر ته یو نوې سندره وړاندې کوم د دې سندره شعر د جناب جهانی صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزیر د هوغوی دی ستا د غاړي هار دانه دانه لرم د دې سندرې کمپوزټور زه خپلم زه غواړم چې لږ تشریحات درکم کمپوز د دې سندرې په راګ مالکونس کې دی راګ مالکونس یو د شپږو مهمو راګونو څخه دی اما په کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر ملوي ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړی دي چې بیس راګ مالکونس دی ورسره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشيري دا درې راګه ما سره مکس کړی دي او دا کمپوز می ترتیب کړی دي دا د ستاسو حضور ته به عملی ډالیک
او مهرباني ډیره مننه استاد
Na 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 ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي. لږ مخکې هم یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې مو هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې و ډېرې مجلسې و، دا اوس نشته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه و؟
مننه ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخیل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو استادانو له جملې څخه و، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور رادیو افغانستان ته د ټلویزیون په څیر هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده. نو هغه استادان خدای دې وبخښي وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خوا ته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زمونږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو، دا څوک و؟
هغه وخت کې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمدین زاخیل او ګلزمان استاد و،
هغه
وروسته منګل و دلته په راډیو افغانستان کې. زه ما لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي د مشرقي د سیمې، نو هغوی نشته فعلا. په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
ارکستر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایي؟
زم لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟ دا
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړې دي د دغې ارکستر سره، چې دغه تریشتم د اسد د پاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا ارکستر څومره نقش لري؟
دا ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و، او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله. نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه را ژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریه جبرخیل راغلې لنډه کیسه ورسره ده، وبه ورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایې چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ماته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دې شي.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیره اونۍ کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړونکو اجزاو د لحاظه په بېلابېلو اقسامو ویشل شوي. موږ د مثلا د یو جز د لحاظه لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه او مشبه به. د دې عناصرو د لحاظه پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو ویشل شوي. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوي حسي وي. دا مطلب چې موږ چې غواړو چې څه شی د څه سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان موږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوي. زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، موږ حس کولی شو او لیدلی شو. دې ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې موږ زموږ حواسو ته مخاطبه ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وخوږیږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو او د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه به عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زموږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت موږ لیدلی یو حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم د غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غله سره تشبیه شوی. غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کاروان صاحب یو بل مصرع دی چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی او لیدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګی ماشوم دی ما په کاڼو ولي هر شیبه د وجود باغ دی راکړ خوږ د روح ثمر دی راکړ مرګی نشو حس کولی یو ماشوم حس کولی شو د تشبیه دا د تشبیه یو ډول ډلبندي وه دویمه ډلبندي چې ادیبانې کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلي دی مشترک وصف حقیقي دی مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی په دې اساس اول ویش دا دی چې که چیرې د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقي وي حقیقتا شتون ولري دې ته دوی حقیقي تشبیه وایي د درویش دوراني یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګوري سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګوري دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعا شتون لري او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرڅنه یمه ګورګورې مې خوراک دي د کاروان سیم شعر دی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي په یوه طرف کې واقعا وي یا په مشابه کې وي یا په مشابه کې خو په بل طرف کې تخیلي وي شاعر د تخیل په مټ جوړ کړی وي مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې که یې له مخه یوې خواته شوي نو هیر به دې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري اوس د دې مشترک وصف دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی موږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي په انسان کې د هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي خو په هنداره کې نشته هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه شی یاد کړي یا هیر کړي خو د هنداره دا خصوصیت چې موږ ورته مخ زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه یې ښیي شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده نو د دې هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي اولې هغه په استعاري بدله کړې هغې ته روح ورکړې حافظه یې ورکړې ژوندې کړې ده او هغه نه وروسته دغه خصوصیت د محبوب سره پکې مشترک کړی دې ته خیالي تشبیه وایي او دا د هغه اول قسم تشبیه نه ډېره هنري ده دلیل یې دا ده چې امام مخې وویل چې د هنر یو خصوصیت دا دی چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي په تشبیه کې چې کله راځو د هنریتوب خواته یو فکټور دا دی چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو موږ لوستون کې ته یا اوریدون کې ته د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شی بوله پاره دایم شاعر
شي دایم شاعر شي او په دې ډول تشبیه کې په حقیقت کې تشبیه کې شاعر لوستون کې د خیال نشي کولای ځکه دوه شیان دي زه وایم دا دیوال د تختې د سپینې تختې غوندې سپین دی خو دغه د دیوال سپینوال هم ګوري د تختې سپینوال هم ګوري دې کې خیال خبره نشته نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي او هغه داسې دی مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼي غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپل پیدا کړي دې ته لټه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه که چیرې د شیان د مشترک وصفونو پکې ذکر شوی وي بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څیر ښکل یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ته رنګ ورکړ دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي او بیا یې د هغوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی ښکلي ځلیدونکي نو دې ته مفصله تشبیه وایي یا مثلا د پیکار صاحب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې د زیړ مازدیګري د منظرې غوندې ښایسته یې د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت او د زیړ مازدیګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظه شوی هغه دا دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو که نه شو حس کولی مثلا که حسي وي یو ډول تشبیهات دا دي چې مشترک وصف پکې حسي وي د پایکار څخه په مغه غزل کې چې مخکې مثال ورکړو یو بیت چې هر ناز د سندریز دی که ته کلکه شي که نرمه دغره غوندی خایسته ی د چپې غوندی خایسته د خپل محبوب د غره سره او د چپې سره تشبیه کړي دغه کلکواله او نرمواله د کلکواله نرمواله د حس کې دو وړ شای دی او دا مشترک وصف دی او کچېری مشترک وصف عقلی وي د تشبیه بل ډول دی پکې د خوشال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومې زب ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا اوس دلته د سومی د سومی کنج او د بهر ګلونه چې شاعر وایي چې په دې دواړو کې د هدایت مشترک وصف دی شیخ تاغه هدایت کوي ماته ده کوي هدایت د دې دواړو ترمنځ د تشبیه منطق دی او دا پکې مشترک دی خو دا داسې یو شی دی چې موږ حس کولی نه شو هدایت لکه په پوست شعر کې چې پوستوالی نرموالی د حس وړ وو د تجربې وړ وو دغسې هدایت ذهني او انتظایي شی دی چې موږ یې حس کولی نه شو یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا دی چې مشترک وصف د مشبه او مشبه او مشبه بهي ترمنځ مفرد دی مرکب دی یو دی ګڼ دی په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنځ هغې ته مفرد دا تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی او یا د مشترک وصف متعدد وي بیا هم د کرون صاحب شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دوه وصف شاعر ور سره په تشبیه کې په نظر کې نیولی دي بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب کچری مرکب حالت ولري بیا مرکب تشبیه بلل کیږي لکه د کرون صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا اوس دلته د سترګې د دوه پیغمبرانو سره تشبیه شوي خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري او پیغمبرانو هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږې وراوړي مرکب حالت او مشبهبهي هم یوازې پیغمبران نه دي هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي کوم پیغمبران په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا او دا نورم روان دی چې د مشبهبهي تشریح کیږي نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي او په دې ارتباط مو کېدای شي یو څه راته ووایي
بلکل د تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کیږي وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي ژړا د چینې سره تشبیه شوي او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي د ادعا نه مخکې وي او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به سیقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي په دې کې اصل کې دعوا دا ده چې څوک به سیقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو او یا مثلا شهیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده خو او اولی چې دی د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه وړه برو په الجاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي په دې کې بیا په منظم شکل راغلی
Thank you. دا پمر